اوریدونکو دوه منیمایی ته ورسیدو وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوها کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون ویلي چې په دې کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوها کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان وژلي او 15000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري مشته پیدا کړي، امر بم د دماغ د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولیس راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ما علامات خپله یم چې په خپل ټاپ خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کمانډر صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دی د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړی او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کیږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهاله جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بلل دي. د زیاته کړي چې د نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړي چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتنو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولاړ. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي؟
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدل کښت پروګرام بي ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپل ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجه او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت مخه کړې ده. انجه په خوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړي او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د دماغ د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خوړو درملې لګ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو درملو لستونځ سره مخ دي.
دلته وینه چې غذایي مواد د سره کم دي ورډيري کې د واه مواد او شی ورباله کې بار بل خلک د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو سي ډیر زیات سيادت خواړه را کول دي شب وای نو بار ډیر عزیزانو نه به جوړې دلته چې د عملیان خواران ته شی ور برابر کې معنی سو کو سازه انجه سو پرور نه بنای انجه وای دین سازه انجه هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د سر کومک کی او روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دیو کې کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشترک کول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کڅه هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت لنسکوریدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د متادینو د درملنه مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندې کړي خو لښپګو میشتو راهیس ملګرو ملتونو د متادینو د درملنه لزینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1200 منځنۍ چپو باندې واوري. کله چې متادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي بدن درد تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیاي کارکونکو ورسره نه وي خای د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په متادینو کې د زهر استلو نه خني خاني څه دي په دې پړاو کې متادین له سړه ولستونزو سره مخ کیږي د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو موتاد باید څو کړی چې د زهر استلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي. په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په متادینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي.
په متادینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد تر لاسه کړي. دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر استلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
خماری یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې کچیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي، خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي، دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي، د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت سیول حق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې جاو لک ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګبدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دغه تیګه ده لیران ته درې وارې لاړه بال درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعه شته ته موږ اتاق خو ته راځه یوه جمعه لاړمه بله جمعه لاړمه بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس چې بنډار یې نه ویل وه دا ساز و دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی همدغه هغه ویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دو هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سمه بس زما خوند باندې چې پوه شومه چې دا خو رښتیا ولا شوې ته نه خوب ولځي نه هغه لفظونه نګوان نومه دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چې شي راشي وینسي بس دغه جنه راغلمه کله کله به دمه دا کار بکوو چې تر څو به گرفتار اوسم اول وختو کې خو ډېر زر ونه کړ بیا وروسته به وشي نشه به نه وم زه کار به خوند نه راکوو مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کو کنه کوي به من سوی دا اوس دا خپل ځای مکنه چې نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیده میده میده مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به رسیدل د سلو جای به نسوی چې ګره ستو سو کوم دا ونه ګور اوس زه چې ما سمو د ورځې 1000 روپۍ کار کوم 1500 روپۍ په مواد دي دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازان خو می پرېد از پیسې د تخایمه زون خو مشب کی خراب کړای دا چې څوک مللر نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم لري زکه چې اقتصاد مې پکې ځای پز زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نیمه به مواد کې مې وي کنه مزه غواړم مې زوی مې انګلیسي مو وي قران شریف مو وي مکتب مو وي دا ټول باید وي زولیدم خلدنه چې ټول پولی راتوي نو ته څه ورته مې زکه معلومات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي خلک وایي چې له ما سره به خونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ دې څه وخت سوې دي چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمون دي یوازې نور لرم هغه نور مې باز وخت ما ته وایي چې ما ته کالي واغ او مکتب کې دې څه ټول ګرځي واغ لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا وسی دا مې ډېر زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
کمانډر صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کمانډر صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستا سو په خدمت کې هم
کمانډر صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسو ته د دې مشکل حل ډیر آسان دی
کله دا مشکل دومره آسان حل کیږي خدای نن به حل کوم و چې ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کله مو ټول نشیانو په سر اخیسته دي په هر کلی کې شپه غوز مانان په پډو راخته دي
اجي صاحب دا تاسو څه وایاس ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی
که نه منې دا دی د مشران مدرته وای
ټول ځوانان مو دی ولان په ډریان سره بس پوشم ها اوس درته وایاس چې زه څومره صدر سره کولای شم
کمانډان سه موږ له ساخیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساخیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته
نه ساخیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل دا ده چې همدا ساخیان پر ځوانانو نشي مواد خرسي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساخیانو کې دی
هو صاحب که ساخیان پر کلیوالو نشي مواد خرس نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول د نشي موادو ټغر به په خپل ور ټول شي
خاجي صاحب خبره به را لنډه کو دا ساخیان څوک دی څنو میږي او په کومو کلیو کې اوسيږي
کمانډان صاحب ساخیان ډیر ښکار دي ټول کلیوال خپل ساخیان پیژني دا د مونږه مکمل لیست راوړی
بس دا موخه کار کړی دی چې لیست مو راوړی دی لیست یې راکې
ها دا د کمانډان صاحب ها دا یې لیست دی په دې لیست کې د ساکیانو ټول معلومات لیکل شوی دي
بس اوس به زه ور سره جوړ شم تاسو بې غمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساکیانو نوم هم څوک ونه وري
کور دې ودان کمانډان صاحب
کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه کمانډان صاحب
وزن وزم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساخیانو چاره وکم
راجی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله ستړی مشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قماندان صاحب، دادی کېناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی، له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هر خیرو جانا، ډیر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وایه؟
ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قماندان صاحب ځوندی اوسې، پنجکه
بېغمه شه. زما
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ